محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د دوشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د تلې د میاشتې 28مه د 1440 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې 6مه او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې 13مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهمه او تازه خبرونه واورئ. بیا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي بدلونونه او پر سیمه ییز ثبات اغیزې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم ستاسو په خپلو لیکونو او غږیزو پیغامونو باندې مشتمل د هر کل راشه پروګرام واوري. ورپسې به هم د تلپاتې وږمې یا هم د تلپاتې خوشبوئی پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په غزه کې د جنگي جنایتونو او د نسل وژنې ختمولو لپاره له هر نوښت څخه د ایران ملاتړ. د ایران ملت له ګواښونکو سره د تهران تعامل نه کول. له سخت وضعیت سره د افغان زلزله ځپلو مخ کیدل او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي کړکېچ سمدستي کمیدو غوښتنه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف ټینګار وکړ چې تهران په غزه کې د جنگي جنایتونو او د نسل وژنې د ختمولو لپاره د هر نه وخت چې د فلسطین د خلکو ملاتړ ورسره وي حمایت کوي. هغه وویل نن سبا د فلسطین ملت له درنو انساني لګښتونو سره سره نه یوازې خپلې غوښتنې په جنایتکار ساینستي رژیم نه ورتپلې دي، بلکې ساینستان نن سبا د نړۍ په تر ټولو نفرت لرونکو څیرو بدل شوي دي. د ایران د پارلمان مشر قالیباف په تېرې یکشنبې ورځ وویل چې د دغه نسل وژنې په دایمي ډول بندېدل، په غزې باندې د تیری او د هغې د نیولو پای ته رسول، له نیواګرۍ څخه شاتک کول او د کلابندۍ ختمول، د لارو پرانستل او غزې ته د خوراکي شیانو، درملو او نورو اساسي شیانو په ازادۍ سره ورتلل د فلسطین د خلکو او د مقاومتي ډلو سمدستي غوښتنې دي او د ایران اسلامي جمهوریت په دغو شیانو باندې ټینګار کوي. د ایران د بهرنی چارو وزیر د شرم الشیخ په غونډه کې د ګډون له ردولو سره ټینګار وکړ چې اسلامي جمهوریت به له هغوی ودونو سره همکاري ونه کړي چې د ایران ملت یې تحریم او ګواښلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقچی په ایکس ټولنیز شبکې کې په یو پیغام کې اعلان وکړ چې ایران د مصر له لوري د شرم الشیخ په غونډه کې د ګډون لپاره د ولسمشر له بلنې مننه کوي، خو د دوامداره ګواښونو او بندیزونو له امله له ځینو هیوادونو سره تعامل ممکن نه دی. هغه ټینګار وکړ چې نه ولسمشر پزشکان او نه هم دی پخپله به په داسې غونډو کې ګډون وکړي. ایرقچی هم درز وویل چې ایران د هر هغه نوښت هرکلی کوي چې په غزه کې د نسل وژنې پای ته رسولو او د اشغالګرو ځواکونو ایستلو لامل شي، او زیاته یې کړه چې ایران تل په سیمه کې د سولې لپاره یو کلیدي ځواک او وي به. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د وروستۍ نښتو په اړه د کړکېچ د سمدستي کمولو او د سیمه ییز ثبات د ساتلو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي فیلیپو ګراندی د تیره شپه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي نښتو په اړه راپورونو ته په غبرګون کې ټینګار وکړ چې دا سیمه له کلونو راهیسې له بشري ناورینونو او کډوالۍ سره مخ ده او د کړکېچ دوام هیڅ پایله نه لري. هغه په ایکس ټولنیزې شبکې کې ولیکل چې د زیانمنو خلکو او د سیمې د ثبات لپاره باید د کړکېچ په چټک کمولو هیله مند واوسو. د سرګندونې وروسته له هغه وشو چې په کابل او د پکتیا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې هوایی بریدونه وشول، هغه بریدونه چې افغان سرچینو پاکستانی پوسته منسوب کړي دي. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان او د پاکستان په سرحدونو کې د حالاتو په هکله په ژورې اندېښنې څرګندولو سره وویل د افغانستان د سرپرست حکومت لخوا بې دلیله حملې او ډزې لمسوونکي دي او د طالبانو د پوځي بېخبناو پر ضد د پاکستان دفاعي ځواب د ترهګرو عناصرو د شنډولو لپاره ترسره شوی دی. د وینزویلا مشر نیکولاس مادورو ټینګار کړی، امپریالیستي قدرتونه هڅه کوي چې زموږ په هیواد سلطه عمومي او د هغه طبیعي سرچینې چورتلن کړي. هغه زیاته کړې، دغه له نفرت ډک څخه او سپینسترګۍ او ګستاخ اقلیت په وینزویلا باندې د پوځي تیر غوښتونکی دی او په خپلو سیاستونو سره زموږ د ملت د خپلواکۍ او د عزت د نبودولو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سرانو د خوشي کولو لپاره اسرائیلو ته له سفر وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو لپاره خپل اراده اعلان کړه. هغه وویل چې د عمل نهمه جګړه چې زه یې بندوم کېدای شي. منځني ختیځ ته د سفر پر مهال ټرمپ وویل، زه اورم چې همدا اوس د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړه روانه ده. ما وویل چې زه باید تر هغه وخته پورې انتظار وکړم چې زه له دې ماموریت څخه بیرته راشم، ځکه چې زه د جګړو په حل کولو کې خیم. دا به نهمه جګړه وي چې زه یې بندوم. هغه زیاته کړه چې هغه د خپلې دویمې دورې ولسمشرۍ په لومړي کال کې د دې شخړې د حل کولو اراده لري. ټرمپ ادامه ورکړه، د هند او پاکستان په اړه فکر وکړئ. هغه جګړې چې لسیزې یې دوام وکړ، 1.5 حتی 1.5 کاله، او په هغو کې به په میلیونونو خلک ووژل شول، ما تقریبا ټول په یوه ورځ کې حل کړل. دا یوه لویه خبره ده. د امریکا ولسمشر ټینګار کړی چې په دې کړنو کې د هغه هدف د نوبل د سولې جایزه ګټل نه دی، بلکې د میلیونونو کسانو د ژوند ژغورل دی. د سپینې ماڼۍ لخوا د دې جګړو جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو ټرمپ مخکې د منځني ختیځ د څو هیوادونو ترمنځ د سیمه ییزو سولې تړونونو او اوربنونو یادونه کړې وه. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یعنی UNDP پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان زلزله پل ته د سرپناه برابرولو په موخه خپلې مرستې زیاتې کړي. یاد بنسټ زیاته کړې، د دې زلزلې له امله 1.5 کسان بې ځایه شوي او څه باندې 649,000 تنه ویجاړۍ پاکولو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي سټیفان رودیګرز ویلي چې لا هم ځپل شویو سیمو ته لاسرسی محدود دی. نوموړي د ژمې په نږدې کېدو اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې خلک د تودولو توکو، کمپلو، انرژي او خوراکي توکو ته شدیده اړتیا لري. د هرات سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي مشر محمد یوسف امین ویلي چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې له دغه ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې صادرات 2.5 میلیونه ډالرو ته رسیدلي. هغه زیاته کړې چې د تازه میوې صادرات هم 943,000 ډالرو ته رسیږي. د نوموړي په وینا، په صادر شویو وچو میوو کې جلغوزې، پسته، بادام او د هندوانو زنې شامل دي، او په تازه میوو کې بیا مڼې، الوچی او ګیلاس ډیر صادر شوي دي. امین وایي دا محصولات یوازې د هرات نه بلکې د نورو ولایتونو میوې هم دي د اسلام کلا له لارې صادر شوي دي. په غزه کې د حماس غورزنګ په امر د هغه وسلوالو ډلو او اجرانو لپاره د عمومي بخنې پلان پیل شوی چې له اسرائیلي رژیم سره یې همکاري کړې وه. د دې اقدام موخه د 2 کلونو خونړۍ جګړې وروسته په غزه کې ټولنیز او امنیتي ثبات بیرته راوستل دي. د حماس اسلامي غورزنګ له لورې نن سهار او بیا وروسته 14 چې په مجموع کې 40 اسرائیلي اسیرانو خوشی شول، چې په بدل کې ویل کېږي د اسرائیلي رژیم له لوري هم د کابو 2000 کسانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوې ده. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو، تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي بدلونونه او پر سیمه ییز ثبات اغیزې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو بدلونونو په تعقیب د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د سخت دریځو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د جنوبی اسیا ټایمز خبرونه د تجزیه او خبری ویبپاڼې په راپور کې ویل شوی چې پاکستان او د افغانستان د طالبانو ترمنځ وروستۍ نښتې داسې مهال کیږي چې دا هیواد بیا هم له جدي امنیتي ننګونو سره مخ شوی دی. د پارس ټوډی په راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د پوځونو له وتلو راهیسې د جنوبی اسیا امنیتي شرایط ډیر نازک شوي دي، او پاکستان چې کلونه کلونه له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی د ترهګرو حملو له زیاتوالي سره مخ شوی دی. د شته راپورونو له مخې په پاکستان کې د ترهګرۍ اندازه تر پام وړ پورې زیاته شوې ده، او یوازې په خیبر پختونخوا صوبې کې په 2015 میلادي کال کې له 300 څخه زیاتې حملې ثبت شوې دي. شنون کې دا باور لري چې د تحریک طالبان پاکستان یا هماغه ټي ټي پي نفوذ د دغه هیواد له حدودو بهر غځېدلی، او د القاعدې او داعش په څیر له تروریستي ډلو سره یې ژورې اړیکې جوړې کړې دي. دا ایډیالوژیکي والی کولی شي د سیمې په کچه او له هغې بهر د سخت دریځۍ خپرېدو لامل شي، په ځانګړې توګه چې د افغانستان د طالبانو د واکمنۍ بیرته راګرځېدو او د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په وړاندې د هغوی د مؤثر اقداماتو د نشتوالي له امله د افغانستان د یوې برخې نړیوالې ترهګرۍ پایښتي په توګه د بدلېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. دا بدلونونه جدي پایلې د نړیوالې کچې اقتصادي او سیاسي ثبات د ردولی شي. مهم اقتصادي پروژې لکه د چین پاکستان او اقتصادي کوریډور او د برېښنا د انتقال کاسه زر پلان پر ډیر ډول د افغانستان او پاکستان په ثبات پورې تړلې دي. که تاوتریخوالی او تروریستي فعالیتونه خپاره شي نو دا پروژې او ورسره نړیوالې اقتصادي ګټې به هم په خطر کې واچول شي. د دغو شرایطو په پام کې نیولو سره د نړیوالې ملګرتیا اړتیا له ترهګرۍ سره په مبارزې کې ډیره احساسیږي. پاکستان چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره لویه بیه ورکړې ده نشي کولی چې په خپله له دغو ننګونو سره مخامخ شي. وروستي بدلونونه ښیي چې تروریزم یوه نړیواله او ایډیالوژیکه بلا ده چې نړیوالې پاملرنې او اقداماتو ته اړتیا لري. په پای کې د جنوبی آسیا ثبات نه یوازې د پاکستان په ملي ګټو پورې تړلی دی، بلکې په نړیوالې سولې او ثبات پورې هم اړه لري. که نړیواله ټولنه امنیتي ګواښونو ته د جغرافیایي او محدود لید په زاویې سره وګوري نو ممکنه ده چې ډیر ژر له داسې بوږنوونکو پایلو سره به مخ شي چې د هغوی اغیزې به په ټولې نړۍ کې احساس شي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو تاسو بولو د نن ورځې البته نورو پروګرامونو ته، او تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایو. نورو پروګرامونه به تاسو پرله پسې واورئ چې د البته په لومړي سر کې به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام واورئ، ورپسې به د ستاسو په ښکلو لیکونو غږیزو پیغامونو او داسې نورو مطالبو باندې مشتمله د هر کله راشه پروګرام واورئ. په پا کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې او ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه مدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstoday.ir/peace چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه، سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مطالب لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. تر دې چې همیشه زموږ سره ملګرتیا کوئ ډیره زیاته مننه کوم. دارنګه په ټولنیزو پاڼو کې هم د تهران رادیو پاڼې وڅارئ، وګورئ او خپل نظرونه هم زموږ سره شریک کړئ. تر دې چې تل همکاري کوئ بیا هم مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه، ښه شپې غواړو او په خدای مو سپارو.
اروت پانو ته کتنه.
ډیر عزتمن اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنی ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
ګلون اوریدونکو اوس هم را ګرځو د تهران چاپ ورځپاڼو ته. د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې دا هم جوان ورځپاڼه ده. جوان ورځپاڼه په خپلې نننۍ ګڼې کې د بېلابېلو مطلبونو په چاپولو سره دغه خبر ته ډېر انعکاس ورکړی دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی په خپل ایکس ټولنیز چینل کې لیکلی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د شرم الشیخ په سرمشریزي کې د ګډون لپاره د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د بلنې څخه مننه کوي. د ډیپلوماټیکو اړیکو په لیوالتیا سره سره نه د ایران ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان او نه زه هغو کسانو سره اړیکه ټینګولی شو چې پر ایرانیو خلکو یې برید کړی او موږ یې ګواښلی یو او پر موږ یې بندیزونه لګولي دي. ښاغلی عباس عراقچی دغه راز ویل په هر بڼه کې ایران د هر هغه نوښت هر کلی کوي چې په غزې ترانګې کې د واشي اسرایلی رژیم نسل وژنه پای ته رسوي او د نیواګرو عسکرو د شړلو لامل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ټینګار وکړ فلسطینیان د ځان ارادې او د اساسي حق د ترلاسه کولو لپاره هر ډول حق لري او ټول هیوادونه د هر وخت څخه ډیر لوی دند لري چې د دغه قانوني او روا غوښتنې په ملاتړ کې ورسره مرسته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزیر په دوام کې وویل ایران تل په سیمه کې د سولې لپاره یو مهم ځواک دی. د نسل وژونکي اسرایلي رژیم په اپوټا ایران تل د جګړو د ختمېدو په لټه کې دی. په تیره بیا د خپلو ادا شویو متحدینو په لګښت بلکې د تلپاتې سولې سوکالۍ او ملګرتیا په لټه کې دی. همدارنګ جوان آنلاین لیکي د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزیر په یوه مرکې کې هم ویلي دي چې د درو اروپي هیوادونو یعنی جرمني فرانسې او برېټانیا سره خبرې اترې د تهران لپاره نور اړونده نه دي او هغه دغه راز وویل چې ایران نور د لویدي سره د امریکا د زیاتیو او د اروپا د خپلو ژمنو د پوره کولو د نه وړتیا وروسته د خبرو اترو په لټه کې نه دی. عباس عراقچی دا هم وویل چې کچیر یو عادلانه او انډولیز پلان وړاندې شي چې د ایران د ملت ګټو ته مناسب وي نو دا به رد نه شي. دا شنبه په شپه په یوې ځانګړي خبري مرکې کې سید عباس عراقچی د درو اروپي هیوادونو لخوا د سنپ بیک میکانیزم فعالولو ته اشاره وکړه او دغه راز ویل چې دا عمل په عملي توګه د دوی وروستی حل و او اوس اروپا نور د ایران په اټومي دوسیه کې رول نه لري. هغه دغه راز ویل له دوی سره خبرې اترې هیڅ ګټه نه لري. دوی په خپله پوهېدل چې که دوی دا وسیله وکاروي نو دوی به په راتلونکي تعاملاتو کې هیڅ ځای ونه لري. ښاغلی عراقچی دغه راز ټینګار کړی چې موږ له اروپایانو سره د خبرو اترو لپاره هیڅ اساس نه وینو. د بهرنیو چارو وزیر دا هم یادونه وکړه چې ایران پخوا په ښه نیت سره ټولې ډیپلوماټیکې لارې تعقیب کړې دي. په نیویارک کې موږ یو عادلانه وړاندیز وکړ. موږ د متحده ایالاتو او ادارې په شتون سره د ډله ییزو خبرو اترو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. مګر امریکایانو یو شرط وټاکه چې هیڅ هوښیار کس په به یې ونه مني. هغه څرګنده کړه واشنگټن وړاندیز کړی و چې که تهران 60% بډای شوي یورانیم وسپاري نو د سنپ بیک فعالول به یوازې د شپږو میاشتو لپاره وځنډول شي. یو وړاندیز چې هغه یې مبالغه او غیر منطقي ګڼلې دی. دا عراقچی په وینا کچیرې متحده ایالات لیواله وایي چې دا میکانیزم د تل لپاره لغوه کړي او د امنیت شورا له ایجنډې څخه د ایران قضیه لرې کړي نو یوه موافقه به ممکنه وه. مګر ځکه چې دا کار ونه شو خبرې اترې یو خنډ ته ورسېدې او ایران د دباو په وړاندې مقاومت وکړ. هغه دغه راز وویل د شپږو میاشتو لپاره د سنیپ بیک ځنډولو لپاره د امریکایانو شرط ایران ته د 60% یورانیمو د بډایولو رسول و، کوم چې یو ډیر زیات او سل په سلو کې یوه غیر منطقي خبر ده. له همدې امله خبرې اترې هیڅ نتیجې ته ونه رسېدې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. شمیره دا ده 00992 12 44 84. د تهران رادیو اوریدونکو لپاره د حقیقت غږ.
لیری زتمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ غړنې کې په لومړی مخ کې د انزورونو په چاپولو سره لیکي چې د لبنان عمومي منشي د حزب الله سره د تړلو ځوانانو او کلتوري ځوانانو ته چې د بیروت په کامل چمن نړیوال لوبغاړي کې په یوه لویه غونډه کې راټول شي وو، په خطاب کې وویل: تاسو د عدالت مخکشان او د سید حسن نصر الله نسلونه د امام خامنئی په مشرۍ د ولایت په لار کې یاست. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم د حزب الله ځوانانو ته په خطاب کې هغوی ته په پاک خدای باندې د خالص ایمان د دلودلو، د عبادت کولو، لپلار او مور سره د نیکی کولو، د دینی او د علمی زده کړو کولو او د غراز د حضرت امام زمان حجل الله تعالی فرجه شریف د سرباز او اسکر د جوړی د سپارښتنه وکړه. شیخ نعیم قاسم چې د سید د نسلونو په فستیوال کې وینا کوله ډاګینه کړه: تاسو ځوانان نن سبا تر ټولو پاکو ډګرونو کې یاست او ستاسو راتلونکی روښانه دی. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین داسې شخصیتونه و بلل چې په ایمان، ولایت، اخلاص، سرشندنی او د نسلونو په اسلامي تربیت سره یې مقاومت کوونکې ټولنه او قدرمن مبارزان تربیت کړل. نعیم قاسم دې ته په اشاره سره چې حزب الله غورزنګ له داسې پیچلي او سخت جنگ څخه بهر راووت چې څه د پاسه 40 کلونو کې ورسره نه و مخامخ شوي، زیاته کړه: زیری در کوم چې د سید حسن نصر الله بچیان زوړور مجاهدان دي او هغه کورنۍ شهیدان او قماندانان به چې پایدار پاتې شول اجازه ور نه کړی چې اسرائیل خپلو موخو او هدفونو ته ورسیږي. کیهان ورځپاڼه بیا په یو بل مطلب کې لیکي چې یمن نتانیاهو ته اولټیماټوم ورکوي: که په غزه کې اوربند مات شي موږ به سخت برید ورکړو. د یمن د انصار الله غورځنګ یو لوړپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې هیواد به یې په غزه کې د اوربند د هر ډول سرغړونې په صورت کې د اسرائیلي هدفونو په وړاندې ډیر سخت او ماتیدونکي غبرګونونه په اجنډا کې واچوي. په تیرو دوو کلونو کې د اکتوبر د 2023 څخه تر 2025 پورې انصار الله په بشپړ ډول پلی کړی او د اسرائیلو، متحده ایالاتو او د هغې د متحدینو سره تړلو نیول شویو سیمو او کښتیو په وړاندې خپل ګواښونه په جدي توګه ښودلی دي. د انصار الله د سیاسي دفتر غړي حزام الاسد پرون یک شنبه د سپوتنیک خبری آژانس سره په مرکه کې ټینګار وکړ: که اسرائیل په غزه کې د اوربند تړون ته غاړه کېږدي موږ به بریدونه ودروو، مګر که تل ابیب له دې تړون څخه سرغړونه وکړي زموږ ځواب به ډیر سخت او پریکړه کوونکی وي. هغه مخکې په لبنان کې د اوربند د تکرار سرغړونو په وړاندې خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې داسې ښکاري چې سهونستان پلان لري چې بیا به په پناځایونو کې ژوند وکړي، لکه څنګه چې فارس راپور ورکړی. د انصار الله یوه چارواکي مخکې ویلي وو چې د عملیاتو هر ډول بندول به په غزه کې د اسرائیلو په چلند پورې مربوط وي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینه والو، اوس هم را ګرځو د افغانستان ځینو ورځپاڼو ته. البته دغه ورځپاڼه لیکنې مونږه له انټرنیټ راخستی او تاسو سره هم شریکو. باید وایو چې دغه دریزونه د دغه ورځپاڼو خپل دریزونه دي. د افغانستان د کابل مسیر ورځپاڼه په انټرنیټ کې لیکلی دي، د افغانستان د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر قریشی بدلون رسنیو ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم ستره سرحدي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. سرچینو ویلي دي چې تیر شپه له جګړې وروسته هم بار وړونکي ګاډي روان وو، خو سهار وختي دا لاره وتړل شوه. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی لوري د تورخم سرحدي دروازه د افغانستان د ځواکونو له لوري پر پاکستانیو پوځیانو د غچ اخیستونکو عملیاتو په غبرګون کې تړلې ده. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم سرحدي لارې دروازه دواړو لورو ته سلګونه مسافري ګاډي، لسګونه بار وړونکي ګاډي او دغه راز په سلګونو ناروغان ایثار پاتې شوي دي او له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ اشتصاب ورځپاڼه ده چې په خپل نننی انټرنیټي سایت کې ځینې خبرونه یې خپرې کړي دي چې موږ یې ځینې تاسو ته نقلو. یو خبر دا دی چې په بدخشان کې سرچینو ویلي د سرو زرو د کان په سر په جګړه کې د کندهار او هلمند اته طالبان وژل شوي دي. سرچینو دوشنبه د تلې پر 28 نیټه اشتصاب ورځپاڼې ته وویل دا جګړه د بدخشان د یاوان ولسوالۍ په یالور سیمه کې شوې ده. د سرچینو په وینا په دې جنگ جګړه کې د طالبانو د یاوان ولسوالۍ د حقوقو مدیر او د ترافیکو مسؤول هم وژل شوي دي. سرچینو ویل د بدخشان طالبانو پر هلمندي طالبانو برید کړی. دوی وایي چې دا جګړه تر هغې وروسته پیل شوه چې هلمندي طالبانو د طالبانو د والی او امنیتي مسؤول په ملاتړ د سرو زرو کان نیولی و. سرچینې زیاتوي چې لا هم د دواړو خواوو ترمنځ جنگ جګړه روانه ده. د سرچینو په وینا د یاوان اوسیدونکو تر دې وړاندې د غیر محلي طالبانو لخوا د کان د نیولو په وړاندې د بدخشان او کابل محکمو ته شکایت کړی و. د بدخشان اوسیدونکو او غیر محلي طالبانو ترمیانس پخوا هم داسې جګړې شوې دي. د سرو زرو د کانونو پر سر شخړې چې د طالبانو والی پکې مستقیم لاس درلودل د بدخشان د خلکو غوسه راپارولې ده. قدرمن اوریدونکو، ورسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ساسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
کلا
راشا
قدمونه په لیمو هر کله راشي د اخلاص غیګه به تلوي زموږ خلاص. د لوی پټمن او نیومن خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګولبن خوژو او عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. هیله ده چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. په نننی هر کله راشه پروګرام کې بیا حمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امین سیماو
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. لا تهران رادیو هر کله راشه اوری، لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوری. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شامل ولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ هر کله راشه. ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ډیر مننه میرمن فاطمی، زه هم خپل خوږو قدرمنو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمنو خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټ وي او د خپل هر کله راشه د ګلبڼ خوندورو کیسو، شعرونو او پیغامونو د ناست وي او د خپل خوږو خوږو او قدرمنو ملګرو مینناکو خبرو ته به غوږ وي. نو په هر کله راشه پروګرام کې د نوو ګلانو د شاملېدو لپاره د واتس اپ د ګروپ لامبر هم خپل خوږو اوریدونکو سره شریکو. میرمن فاطمی، په دې هیله چې له خپلو نورو ملګرو او خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړي، نو دغه شمیرې در سره نوٹ کړي خوږو اوریدونکو، چې زمونږ شمیرې انشاءالله نورو ملګرو سره هم شریک کړي. نو د واتس اپ ګروپ شمیره ده 0098 9 9 6 6 4 5 6 6 3. همدا شان pashto99@yahoo.com زمونږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده، او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه هم مونږ ته رالیږلی شئ. دغه راز parstoday.ir/ps او ورسره iranradio.ir/ps زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، راپورونه، سپورتي، دینی، کلتوري، ادبي کیسې، مرکه او دغه شان لنډ شان ویډیوي کلیپونه هم لیدلې او اوریدلی شئ. نو میرمن فاطمی، که تاسو خوښوي له خپلو خوږو اوریدونکو څخه به هم اجازه واخلو، یوه لنډه شانده واخلو او بیا راګرځو د خپلو ګلونو خوږو خوږو خبرو ته.
زان که بروی چمن، زان که بروی چمن سرخی مینای تا گل نگیره جای تا، گل نگیره جای تا. دیدگوش ماه من از تومی در جهان، از تومی در جهان. دیدگوش ماه من از تومی در جهان، از تومی در جهان. اون شب دل پرورم، اون شب دل پرورم، عطرت منای تا گل نگیره جای تا، گل نگیره جای تا، گل نگیره جای تا.
عزتمن اوریدونکو، یو ځل بیا شرغ لاست وایو ستاسو حضور ته په دغه نننۍ ګلبن هر کله راشه پروګرام کې. همې صاحب، که ستاسو خوښوي نیغ په نیغه لاړ شو د قدرمنو اوریدونکو اضافي خبرې پرېږدو. دا هم د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د خیبر ضلع له جمروز سیمې څخه زموږ یوه ګران محترم اوریدونکې ښاغلی زاکر شاه صاحب ډېر په زړه پورې ملغرې رالېږلې دي، چې وایي د شعور لومړنۍ درجه باید د خاموش کېده یا غلي کېده عادت خپل کړي. د شعور دوهمه درجه څه ده؟ وایي بد چلند اقدام ته ځواب مه ورکوه. بیا وایي د شعور دریمه درجه څه وایي؟ وایي چې د بد اخلاقۍ ځواب به په ښه اخلاقو سره
ورکړه.
بیا وایي چې که څوک دې زوروي، نو پوه شه چې د هغوی مثال د هغه تنګې یا کم نمبر چپلۍ په شان دی چې ستاسې د پښې له سایزه سره سمون نه خوري.
ښه، یاره زبردست واقعي، چې ډېره ښه خبره دی. ښه
وایي، خوشحاله ژوند کوي او خوشحالۍ او خوشحاله به واوسئ او خوشحالۍ به وویشئ، ځکه چې ژوند ډېر ښکلی دی.
واقعي، نو زاکر شاه صاحب داسې په زړه پورې او له پنده ډکې ملغلرې رالیږلې دي چې موږ میرمن فاطمی هیڅ پکې نشو ویلی. نو که دې خوښه وي، دا به پرېږدو د هر کله راشه د ګلبڼ د خوږو ګلانو درک ته، چې په دې اړه دوی څه وایي. البته د زاکر شاه صاحب د دغو په زړه پورې ملغلرو ډېره ډېره مننه کوو. مېرمن فاطمی دا هم زمونږ یو ملګری او د هر کله راشه د ګلبن قدرمن ګل خغلی عیسا خان د خوست له صبرایو د دوی ټوکی را لګلی دی.
خه خه کار یې کړی
نو کدی خو خوی ل خپل خو ګوردونکو سره به شریک کړی.
خې می خوخه ده.
نو وای چې یو ورځ سهار وختي یو سړی ولاړ شو او ټوپکې پر اوګو واخیست. مېرمنې پوښتنه ترې وکړه چې چیرې ځې؟ د پر بریتول لاس تیر کړ او وی ویل زم دم ازماریانو په ښکار پسې. نو مېرمنې ډېره خوشحاله شوه چې مېړه مې څومره زړور دی. نو وای چې څو دقیقې وروسته سړی بیرته کور ته سر بداله را وګرځېدی او ریګ دیږي. مېرمنې پوښتنه وکړه چې خیر خو دی، ولې بیرته را وګرځېدی؟ نو میړه وویل چې یاره د کوڅې په سر کې یو لوی سپی پروت دی او ما ته داسې بد بد ګوري، نو که را ګرځېدلی نه وای نو حتماً به را باندې حمله کوله.
نو مېرمنې ورته دا ونه ویل چې سړیه، نو ته خو د زمریانو په شکار پسې تللې، که نه نو ولې د سپی له ویرې بیرته را وګرځېدی؟
نو بیا وایي چې یو سړی خپل ملګري ته وویل زه به زر افغانۍ یو داسې هوښیار سړی مزدور کوم چې زما ټوله مشکلات را حل کړي. نو ملګري پوښتنه وکړه چې ته به دا زر افغانۍ له کومه ځایه کوې؟ نو هغه سړی په ځواب کې ورته وویل چې دا هم د هغه سړی وظیفه ده چې دا مشکل هم را حل کړي.
نو دا هم زموږ د ګران اوریدونکو شاعر ښاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب یو لنډ شان شعر دی چې
وایي، البته چې د سلطانی صاحب خو لکه چې ډېر وخت کېږي بېدرکه شوی
و. نه شته، ځینې وختونه د شعرونه چې حوصله ولري را
لېږي. نو سلطانی صاحب نن څه وایي؟
وایي چې په ژړا مې سترګې سرې شوې لیونۍ
شوم،
په دې کلي کې د خلکو خندنې شوم، لکه ونه د خزان په فصل بدرنګه پاڼې ولوېدلې، پاته تش لرګی شوم. څنګه ښه تصویر یې انځور کړی، او پاڼې لوېدلې دی او زه تش لرګی یم. ستا یاري لکه د ژمي مازدیګر و، لمر د غرو څخه پناه په زړه سوری شوم. لکه ګل د ګل ګلاب یم غوړېدلی، ازادي را باندې راغله چې پسلی شوم. سلطانی چې په پښتو کړمه خبرې د دښمن سترګو کې اوس لکه اغزی شوم.
د دښمن سترګو کې اوس لکه اغزی شوم. نو سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه دی کوو، البته د مونږ د سترګو تورې سترګې هر وخت خوشحاله او رڼې لري، او خدای پاک دې وکړي چې په سیمه کې د هیچا سترګې د غم له اوښکو ډکې نشي، او هر وخت د خوشحاله اوښکې مو په سترګو شه. نو یو ځل بیا د ښاغلي سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه کوو چې له یوې مودې وروسته یې را سره خپل شعرونه شریک کړي. نو مېرمن فاطمی له خپلو خوږو اوریدونکو هم غواړو که مو خوښوي نو راځو یوې لنډې شاندې ته، او بیا ستاسو خوږو خوږو لیکنو ته راګرځو.
عزتمنو اوریدونکو بیا ښه راغلاست، ستړی مشی. نو دا هم له افغانستان زموږ یو بل قدرمن اوریدونکی خاکسار محمدی صاحب یو لیکنه او شعر را لېږلې چې ګورو څه مشته ډالۍ کړي. وایي چې د هر کله راشه ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
کوو. وعلیکم السلام ورته وایو.
هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي. په همدې هیله یو غزل در لېږم. هیله ده چې خوښ به مو شي.
نو حتما به مو خوښیږي انشاءالله.
نو به وایي چې خانی سکری خوار ملت نه زور وزی.
خانی سکری خوار ملت نه زور وزی،
کپلس او کپسل چنده نرخ لوړ شي.
واکی تا خو ډیره زبردست.
وای چی پژوندون هیڅ قدر نبی د شاغلو، قدر منشي پښتون هغه وخت چی مرشی.
الله دې خیر وکي، الله دې خیر وکي.
وای خپل کسل ای بلری پروايه نشته، ستا به وګوري چې فقط د کالی خرشي. که یې تل ورته ګټي نو ش سړی دی، کې تل ورته ګټي نو ش سړی دی، بد سړی شي چې په یوه لوبه کې پړشي. د غریب سړی هیڅوک احترام نکا، پسې ټول خلک روان وي چې لک غورشي. په دوو ټکو ورته ځان نابغه ښکاري، په دوو ټکو ورته ځان نابغه ښکاري، نابغه ورته ادنا شي او امپړ شي. وایي نیت کمیې تر دې حده رسېدلی، زوی مري چې بل د نوم او نشان ورشي. په ټول ژوند به یې نصیب کامیابی نشي، څوک خاکساره چې په دې مرض کې په دې مرض
خاکسار صاحب الله پاک دې ټول تندرست او سلامت ولري. ډیر لپنده ډک شعرونه دي، ډیره ډیره مننه. او البته د اړیکو د بیا ټینګ ساتلو غوښتنه درڅخه کوو، او بیا د تاسو هم ډیره ډیره مننه کوو. نو میرمن فاطمی کا خوخه دیوی او رستوی شیبو کیو، نو لړ بشو خپل د خوبو اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته، نو چې ګورو خپل ملګری سره سره شریک کوي. میرمن فاطمی دا هم لا پاکستان زمونږ یو خوږ ملګری او تکړه ولسی او عوامي شعر خغلی ګل اشنغری صاحب یو پیغام را سره شریک کړی، چې ګورو سره تا وای.
نو اورو.
زل زمان دی ولې دی لکبل غم غم، زل زمان ول دے لکبل غم غم، تل بہی گم دستر گوئے سنم نم، یم دیش خامار خول لرو بنشما، پاڑو گان کوائی ما باندھ ہر دم دم، یم دیش خامار خول لرو بنشما، بارو گان کوای ما باند هر دم دم، د خیر تما تر نمک پچ غما زی، د خیر تما ته نمک پچ غما زی، او قدم پلار ردی په قسم سم، د خیر تما ته نمک پچ غما زی، او قدم پلار ندی په قسم سم، لاس نی وچر تھا دخو خلق لوکڑن ہو، لا دبرخ خاوندان دی محکم کم، لاس نی وچر تھا دخو خلق لوکڑا، لا دبرخ خاوندان ندی محکم کم، تچ ماغ پل کسکی رٹے یارا، شمستو مانا بیا دیخوالا نرازم زم، تچی ماغ پلکو سکی رٹی آرا، شمستو مانا بیا دیخوالا نرازم زم، یداد گل حشن غری زخمی زخمی کلو، داد گل حشن غری زخمی زخمی کلو، روغ بنشی پټکور او پمر هم هم، تا دې ګل حش نغری زخم زخم کړو، روغ بنش پټکور او پمر هم هم، تاسو روز تاسو خادم عوامي شاعر ګل.
ډیر مننه ګل حش نغری صاحب. نو دم دم دې پکې جوړ
کړی، واقع چې دم دم پکې جوړ کړی دی.
نو دعا کوو چې خدای پاک دې په فکر او ژبې نور هم برکتونه او رحمتونه نازل
ان شاء الله. ان شاء الله
بیا به هم را سره خپل اړیکې ټینګ وساتې. حامد صاحب، ګل حش نغری صاحب خو همیشه زموږ سره همکاري
کوي، واقع چې ډیر ښه ښه شعرونه او ښه فکر
لري. ان شاء الله تعالی چې همیشه ژوندۍ وي،
ان شاء الله ان شاء الله،
او خدای تعالی دوی ته لا قدرت و قوت و دا بیان او دا غوی پا قلم بندی
برکت واچوی.
نو دا هم لافغانستان از موش دا هر کل راشه دا گلبن یو خواجه گل او تکره شایر شغلی حیدری ساب یو پیغام را رجلی چی گورو چی موش سر چه وایی.
سلامونه او نیکی هیلی دا تهران راڈیو هر کل راشه پروگرام طول محترم اداری توڑا نکوم. موسیقی تلادی کچھول بجور او روغی عبدالغفور حیدریم دا افغانستان دا جنوب لدیز و ولایت نیمروز تخ ای او ستا لدر او لدر شل نپشا سوی ما او ستا لدر او لدر شل نپشا سوی ما دا وقت یارو کی خپل منزل نا پشا سوی ما نوری پا ما دشنو خالونو لمبی مورو نوری پا ما دشنو خالونو لمبی مورو دسترگو جنگ کل محبل نا پشا سوی ما دواخسی لوی رات استرگی لأخزو دکی کڑی دواخسی لوی رات استرگی لأخزو دکی کڑی زعوس دشکلو هر محبلنا پشا سوی ما رقیب اوس منو پا کم گنا دار تبیائی رقیب اوس منو پا کم گنا دار تبیائی زد رنگونو تاج محلنا پشا سوی ما پما نصرت ولی بندیز دا محبت لگوی پما نصرت ولی بندیز دا محبت لگوی زخو دا منی لغزلنا پشا سوی ما زخو دا منی لغزلنا پشا سوی ما
ډیر زبردست حیدری صاحب په کلام او قلم دی برکت شه ډیر په زړه پورې او خوندور شعر او ډیپلوما دی برابر کړی دا نو بریالي او سوکاله اوسي او هیله دا چې بیا به هم را سره خپل اړیکه ټینګه ساتي نو میرمن فاطمی د نن ورځې د هر کله راشه د ګلبڼ د خوږو خوږو ملګرو د خوندورو خبرو دغه وخت هم لکه چې پای ته رسیږي نو دا پاتې لیکنې او خوندورې خبرې به که تاسو خوښوي نو په راتلونکي پروګرام کې به بیا له خوږو قدرمنو ګلانو سره شریکې کړو نو اوس به هم له خپلو خوږو اورېدونکو اجازت وغواړو
د خدای په امان تلپات خوشبوی
خوگو دوستانو د تلپات خوشبوی نو می لړې په دوام کې ل دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کیم د دغه لړې په دوهم مطلب کې به د اسلامین خلاف د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیمات او مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي نه د خلکو اکثریت د وختونو په اوږدو کې زموږ او زموږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه ځینو خلکو دا زموږ په ټولنې او زموږ په هیواد کې قصدن دود کړ مونږ یو هڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې د لباس یا قلیو په اچولو کې په کیفیت کې په لاره د تګ کولو په طریقه کې د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده په داسې حال کې چې قرآن پاک مونږ ته رازدا کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید یې وکړي خبر د هدایت د لارې ده صراط الذین انعمت علیهم له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی نو پکار دے اطاعت او پیروی وشی. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ پکار دے د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الہی هدایت معیار وګرځو. مومن ملت او مسلمان ملت هغه ملت چې معیار له قرآن اخلي، لا الہی ہدایت اخلی، دیتا معیار وای. خو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومرو، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.